ونکي اوري چې د پاکستان یو پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي دا ځل دغه پلاوی د پوځ او ملکي حکومت له پراخو صلاحیتونو سره کابل ته ځي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یو چارواکی وایي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکه تېرونې ستر بم واچو لا هم نښتې روانې دي. په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پرېکړه وکړه چې د پاناما په نوم له خپرو شوو اسنادو سره تړاو لري او کیدای شي په نتیجه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون امر وکړ چې د دریو میاشتو په مخه دې دا وڅېړل شي چې د اټومي تړونو له مخې له ایرانه لرې شوي بندیزونه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سم دي که نه دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېرې اونۍ ستر بم واچو لا هم نښتې روانې دي. امریکا د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ډیورن کرښې د نږدې د داعش پر سمڅو د بمونو د مور په نوم ستر بم وکاراوه. د امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیام سلیوین لویدیځو اژانسونو ته وویل چې دې بمي برید د داعش نږدې سل تنه وژلي دي، خو تر اوسه لا هلته له دښمن سره په نخطو بوختیو. د افغانستان ولسمشر فاروق وردک په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او غلام نبی فرهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی دی. همدارنګه فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزیر په توګه معرفي کړی دی. فاروق وردک د پخواني ولسمشر حامد کرزی په وخت د پوهنې وزیر و. فرهی پخوا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر و او فیض الله زکی چې د ملي جنبش له چارواکو څخه دی پخوا د ترانسپورټ وزارت ته معرفي شوی و چې بیا یې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه نکړه. د امریکا د مرستو ادارې یو اس اید د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 15 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنه د عمومي تعلیماتو له مرستیال ابراهیم شینواري سره د چهارشنبې په ورځ د غونډې په مهال وشوه.
زموږ
د عمومي تعلیماتو مرستیال د امریکا د متحدو ایالتونو د پرمختیایي ادارې له استازو سره غونډه لرله. هغوی د راتلونکو 5 کلونو لپاره د کتابونو د چاپ لپاره 15 میلیون ډالر ځانګړي کړل. د پوهنې د وزیر په وینا افغانستان په تېرو کلونو کې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودیجه نه لرله. همدا علت و چې د مرستندویه محسو په مرسته به د زده کوونکو د شمیر په پرتله لږ کتابونه چاپېدل. د پوهنې وزیر هیله من دی چې د یو ایس ایډ په مرسته به روان کال د ژمي تر رارسېدو مخکې د راتلونکي کال کتابونه چاپ شي. دا په داسې حال کې ده چې سږنی تعلیمي کال ډېر ښوونځي له درسي کتابونو بې برخې دي. په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پرېکړه وکړه چې د پاناما په نوم له خپرو شوو اسنادو سره تړاو لري او کیدای شي په نتیجه کې د پاکستان صدراعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. نواز شریف هغه ادعا چې ګواکې د غیر قانوني کار کړی دی، خو په دې اړه له 2014 میلادي کال راهیسې د نواز شریف هغه ادعا چې ګواکې د غیر قانوني کار کړی دی رد کړی دی، خو په دې اړه له 2014 میلادي کال راهیسې تحقیقات روان دي. دغه تحقیقات پر هغو شواهدو څرخي چې نواز شریف د خپلې کورنۍ لخوا بهر ته د میلیونونو ډالرو په ایستلو کې درواغ ویلي. کنه پنځه کسیز قضایي هیئت د فبروري په 22مه ژمنه کړې وه چې په دې اړه به چې نواز شریف ته برأت ورکړي یا هغه له خپلې دندې لرې کړي او که تحقیقات دوام ولري حکم صادر کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د چهارشنبې په ورځ امر وکړ چې د دریو میاشتو په مخه دې دا وڅېړل شي چې د اټومي تړونو له مخې له ایران لرې شوي بندیزونه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سم دي که نه دي. ډونالډ ترامپ دا امر یوه ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته څرګنده کړه چې ایران د اټومي تړون پرېکړې تر اوسه عملي کړې دي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون وشو. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په واشنگتن کې خبر اعلان تو ویل ولسمشر ترامپ د احتیاط لپاره د دریو میاشتو په مخ د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې پرون په ریاست کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې په منځني ختیځ کې چې هر ځای ستونزه ده تر شا یې ایران دی او هڅه کوي چې سیمه بې ثباته کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د مې په درېیمه په واشنگتن کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه وي. دا لیدنه کتنه به په سپینه مڼۍ کې وي او پکې به د منځني ختیځ د سولې پر بهیر خبرې وشي. د ولسمشر ترامپ ویاند شان سپایسر پرون وویل چې د امریکا ولسمشر او د فلسطیني ادارې مشر به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکۍ د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره ګوري. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې تمه ده دواړه مشران د نړیوال تروریزم د مبارزې پر ستونزو او د سوریې پر شخړو خبرې وکړي. کرملین زیاتوي چې په همدې اړه به دواړه لوري د منځني ختیځ او د افریقا د شمال پر وضعیت هم وغږیږي. د ترکیې د انتخاباتو د څار ډلې د اپوزیسیون ګوند دا غوښتنه رد کړه چې په ترکیه کې د وروستۍ ټولپوښتنې نتیجه لغوه کړي. په دې ټولپوښتنه کې چې د یکشنبې په ورځ وشوه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته لار هواروي چې ښایي تر 2019 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ترکیې د خلکو جمهوري پال ګوند پرون وویل چې دا ټولپوښتنه بې نظمه وه، نو نتیجه یې هم سمه نه ده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل
14 senedir 15 senedir bu söylediğiniz ifadeyi yine kullandılar. Daha şimdiden aynı şey.
دا څوارلس پنځلس کاله وشول چې انتخاب کوونکي دغه خبره کوي او همدغه جمله تکراروي. اردوغان په ټول پوښتنه کې بې نظمۍ رد کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه چې زنوري اسنوري به هم د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. او رچ د پاکستان یو پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي دغه پلاوی د پوز او ملکي حکومت له صلاحیتونو سره کابل ته ځي.
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دي تللي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکچ یو مهمه مسله پر ډیورن کرخې د پاکستان د پوز لخوا د امنیتي موانعو پر جوړولو سره چې د افغانستان حکومت په وینا د دغو موانعو په جوړولو سره به په سیمه کې وضعیت له کنټرول ووځي او هم به ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي لا زیاته شي، ځکه چې دا یو اړخیز اقدامات دي.
د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هیڅ ډول توافق نه دی شوی.
په کونړ کې د کم عمره ماشومانو لپاره د ګزن یا پولو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین مشر وایي د دې ولایت په ډیرو هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي ښایي ډیر ماشومان له واکسین نه پاتې شي، ځکه وسلوال مخالفین د دې کمپاین مخه نیسي.
دغه داعشي غوندې ډلې دي او ته استناد نه کوي. مخکې به سیزور کې کار کېده او هغه ته حاکم تاسو اجازه ترانه کړې شو.
هلمند کې چې ډېرې سیمې وسلوالو طالبانو لاندې کړې دي، مرکز لشکر او اوسېدونکي بیا هغه کمپاین ته خوښ دي چې پرون پیل شو او په دې ښار کې د زورواکانو لخوا غصب شوې ځمکه په ترڅ کې راګرځوي او بیرته یې اصلي مالکانو ته ورکوي. پر ځینو نور موضوعاتو هم پر راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. د پاکستان یو پلاوی کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې دا پلاوی ډیر باصلاحیته دی او د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو په سلام مشوره افغانستان ته روان دی. حضرت عمر زاخیلوال دا خبر هم کوي چې په راتلونکي یوې میاشتې کې به د پاکستان د استخباراتو او پوځ پلاوی هم کابل ته ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی په پارلمان کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو په ګډون د راتلونکي اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. په دې پلاوي کې به د پاکستان د مرکزی کابینې څو وزیران هم شامل وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې دې هیئت ته د پاکستان پوځ او ملکي حکومت صلاحیت ورکړی او د خپل دوه ورځني یا درې ورځني سفر په ترڅ کې به په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په تفصیل پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د دې پاکستانی پلاوی پاړه چې د اپریل په 9 کابل ته رسیږي زاخیل وال وای
په ډیرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دي تللي. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئات دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي.
افغان سفیر زیاته کړه چې دا ښه فرصت دی تر څو افغانستان پر پاکستان د لګیدلو تورونو شواهد د دې پلاوی مخ ته کیږدي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې خړ پړ شول چې د فبروري په 19 د پاکستان د سند ایالت بلال شهباز قلندر زیارت کې چاودنی تر 80 ډیر کسان ووشل. تر دې پیښې وروسته په پاکستان کې څو پرله پسې چاودنې وشوې او بیا اسلام آباد کابل ته د یو شمېر کسانو لیست وسپاره او کابل هم له اسلام آباده د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته د مارچ په 15 نیټه په لندن کې د بریتانیا، افغانستان او پاکستان استازو غونډه وکړه. د لندن په غونډه کې حضرت عمر زاخیل وال د افغانستان په پلاوی کې شامل وو. دی وایي چې د لندن د غونډې له پریکړو سره سم به د پاکستان د پارلماني پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان پوځي پلاوی هم کابل ته سفرونه شروع کړي.
تاسو به په دې راتلونکي یو میاشت کې د یو سلسله نورو ټګونو راټګونو شاید اوسئ ان شاء الله چې هغه به نه یوازې هغه پارلماني او د مخکي نظام الخصوصي بلکې د نظامي او استخباراتي نظام اړخ به هم په اساس هغه توافقاتو چې موږ په لندن کې درلوده تیر میاشت.
د افغانستان د حکومت چارواکو پاکستان په خوا څو ځله تورن کړی چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. په دې ترڅ کې کابل تور پوری کوي چې اسلام آباد ژمنه کړې وه چې طالبان به په هر حال د سولې خبرو ته راولي که نه چمتو کیشي له خپلې خاورې به یې شړي. له طالبانو سره د سولې هڅې د پاکستان په منځګړیتوب تیر کال د مې د میاشتې په 22 چې کله د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو وځنډېدلې.
و امریدل چې د پاکستان یو پلاوی راتلونکې اونۍ کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی ډیر باصلاحیته دی او د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو په مسله مشوره افغانستان ته روان دی. هدف یې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کول دی. یو موضوع چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر بیا کړکیچ زیات کړی هغه د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د امنیتي موانعو جوړول دي. د پاکستان د پوځ ویان څو ورځې مخکې په راولپنډي کې وویل چې د دې کرښې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د دغو امنیتي موانعو جوړول پیل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو موانعو په جوړولو سره به په سیمه کې وضعیت له کنټرول ووځي او هم به ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي لا زیاته شي. دا هغه څه ده چې په کابل ته د پاکستان تلونکی پلاوی هم هڅه کوي چې له منځه یوسي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستاني پوځیانو هیله لري چې له افغانستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د خنډونو د رامنځته کولو پر ځای له تروریزم سره رښتیانۍ مبارزه وکړي. د دفاع وزارت یو ویان محمد رادمانش نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اصغن سیم نصبول نه یوازې له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي، بلکې داسې یو حالت به رامنځته کړي چې له کنټروله ووځي. د په څرګند ډول ونول چې څه ډول وضعیت به رامنځته شي.
کشیدن حصارها بین مردم و
د خلکو ترمنځ د دیوالونو جوړول داسې وضعیت رامنځته کول چې له کنټروله وځي ګټه نه لري. موثره به دا وي چې هم پاکستان او هم افغانستان او هم نور هیوادونه له تروریزم سره صادقانه مبارزې ته خپل ټول پام واړوي. د شغل رادمنش په باور د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د خنډونو جوړول د ډیورند کرښې د دواړو خواوو د قومونو ترمنځ بی اعتمادي هم رامنځته کوي. د په دې باب چې د افغانستان حکومت به په دې اړه څه وکړي څه ونه ویل، خو وی ویل چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې به په دې موضوع غور وشي. د پاکستان د پوځ ویاند آصف غفور د شنبه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل د خیبر ایجنسۍ په سیمه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې 100 کیلومتره خنډونه جوړ شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستانه د یاغیانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د ډیورند کرښې په اوږدو کې امنیتي تدابیر زیات شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست غفور لیوال د پاکستان د اقدامات د نه منلو وړ وبلل. شاغل لیوال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د
دلته ډیر درون پوزي حضور دي، خلک له خپل ځایونو نه ایستل شوی دي، ځایي خلک نه دی پاتې، او د خلکو په غیاب کې که دوی په ځینو سیمو کې ځینې تحرکاتو ته لاس غځولی وي، دا هېڅکله په دې معنی نه ده چې دا به دوام وکړي. د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هېڅ ډول توافق نه دی شوی، او دا تر دې وړاندې پېښو ښودلې ده چې خلک هر کله چې بېرته خپلو سیمو ته راوګرځي دغه ډول تعصبات نه پرېږدي او خلک یې له منځه وړي.
خو د افغان چارواکو له مخالفت سره سره د پاکستان پوځ ویلي چې په دوهم پړاو کې به په بلوچستان ایالت کې له افغانستان سره د پولي په اوږدو کې هم خنډونه جوړ کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د ښځو چارو کمیسیون په غور ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون مشر چې غور ته په یوه سفر تللی، پرون د ولسي جرګې غونډې ته په دې اړه د خپلو څېړنو په باب معلومات ورکړل. نور حال د اکرام الله اکرام په راپورټ کې اورئ.
د غور سیمه ایز اداره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې د نارینه په پلوي عمل کوي، او په دې برخه کې د قتل، سوځولو او سنگسار پیښې تر اوسه نه دي سیړل شوي. دا هغه موارد دي چې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون د سیړنې په نتیجه کې موندلي دي. د دې کمیسیون رئیس فوزي کوفي د چهارشنبې په ورځ د غور له سفره د راستنېدو پر مهال وویل، د دې ولایت زیاتره دولتي ادارې د ښځو اړوند دوسیو د سیړلو په برخه کې د نارینه خوانیسي.
د غور ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بشري حقونه په خاص ډول د ښځو حقونه پکې په وروستیو کلونو کې تر پښو لاندې کیږي، او ډیره دردونکې دا د هغه څوک چې په دې پیښو کې لاس لري له بده مرغه قانوني سزا نه ورکول کیږي، او زورواکان په دې کې مستقیما دخیل دي، او حتی زیاتره وخت خو همدوی مجرمین له زندانونو په ضمانت خوشي کوي.
په دې وروستیو کې په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو خبرونه خبريږي. قتل، سنگسار، جبري ودونه، حتی په ور سوځول هغه ستونزې دي چې د دې ولایت مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي چې دې ولایت ته سفر کړی وای، تر اوسه هم د رخشانی د سنگسار د دوسیې ترڅنګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتره پیښې نه دي سیړل شوي. که څه هم د دې ولایت یو شمېر سیمې د دولت د مخالفینو تر ګواښ لاندې دي، خو امنیتي ځواکونو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدل لوی سرخوږی دی. د غور ولایت د امنیت قومندان مصطفی محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په تیر یو کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سباندې سل پیښې ثبت شوې دي.
خشونت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال ډېرې زیاتې شوې. تقریبا 113 پیښې لرو چې 108 پیښو ته رسیدنه شوې ده، او 10 ښځو ته رسیدنه نه ده شوې، چې شپږ د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې دي، او د څلورو نورو پیښو عاملین تښتېدلي دي چې پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي.
خو په غور ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو دلیل څه دی؟ د دې ولایت د ښځو چارو رئیس معصومه انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي،
د غور په خلکو تر اوسه هم ناسم رواجونه حاکم دي. په دې برخه کې چې کومې پیښې اوس کیږي، دا د لسو او پنځلسو کلونو پخوانۍ مسلې دي. داسې چې یو شمېر ښځې هماغه وخت په نکاح شوي، خو اوس چې په خپل حق پوهیږي چې رسیدنه ورته نه کیږي، یو شمېر یې خپله لاس په کار کیږي، او یو شمېر نور یې د عدالت غوښتنه کوي چې په وړاندې غبرګون پیدا کیږي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډېر غلط ټینګار کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي په برخه کې امنیتي ځواکونه هلې ځلې کوي. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسیون رئیس فوزیه کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غور ولایت د ښځو ستونزې به په کابل کې مسؤولو ادارو سره شریکې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د ولسي جرګې په بحثونو کې تم کیږو. د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سی بي آر په نوم په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په ټولو ادارو کې په شفافه توګه نه عملي کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د سی بي آر یا په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه د په مرکز او ولایتونو کې یو شان پلی شي. دوی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داسې شواهد او اسناد لري چې دغه پروسه په ځینو دولتي ادارو کې په شفافه توګه نه پلي کېږي چې له امله یې د ګڼ شمېر وړو او مستحقو کسانو حقونه تر پښو لاندې کېږي. د ولسي جرګې غړي موسا خان نصرت وویل
هیله مو دا ده چې دا په ټولو ولایاتو کې په ټولو اداراتو باندې اکسان تطبیق سي. دوی بعضې ولایتونه په سی بي آر کې نیسي بعضې ادارې او بعضې نه نیسي. دا په کومو اصولو په اساس باندې تعینوي؟ زه وایم چې دا پروسه که تطبیقېږي په ټولو ولایتو کې په ټولو ریاستو باندې په ټولو اداراتو کې باندې اکسان تطبیق سي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د جرګې اړوند کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه دې له دولتي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د سی بي آر یا په دولتي ادارو کې د وړو کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه درې کاله د مخه د افغانستان په دولتي ادارو کې پیل شوې چې اوس مهال د افغان حکومت په شلو وزارتونو او دولتي ادارو کې پلي کېږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون مسؤلین وایي تر اوسه د دغې پروسې له لارې په دولتي ادارو کې په لسګونو زره وړ کسان په بېلابېلو پوستونو ګمارل شوي او د زرګونو پخوانیو دولتي کارکوونکو ظرفیتونه لوړ شوي دي. په افغانستان کې د سی بي آر له پروسې سره ځینې بهرنۍ مؤسسې مالي مرستې کوي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي په دولتي ادارو کې د سی بي آر پروسه په منظمه او شفافه توګه پرمخ ځي خو پرمختګ یې دقت غواړي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سی بي آر له لارې د استخدام پروسه په ګړندیتوب سره مخکې ځي. په 1995 کال کې چې زموږ لپاره د استخدام کوم هدف ټاکل شوی و خوشبختانه د ټاکل شوی هدف څخه موږ زیات افراد د مسلکي روابطو پر اساس استخدام کړ. په 1996 کې چې زموږ لپاره کوم هدف ټاکل شوی زموږ هڅه او تلاش دا ده چې د تېر کال په څېر حتی د هغه نه ښه یعنې مثبته نتیجه ولرو.
دا لومړی ځل نه دی چې د سی بي آر له پروسې څخه شکایت کېږي، بلکې پخوا تر دې هم دولتي پوستونو ته ګڼو داوطلبو ویلي چې دغه پروسه ښه پر مخ نه ځي او شفافیت پکې هم نشته. خو د مالیې وزارت وایي په دغه پروسه کې د داوطلبو اسناد، تجربې، وړتیا او داسې نور ظرفیتونه په پام کې نیول کېږي او وروسته یې په اړه اقدام کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په کونړ کې د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزنیا پولو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین مشر ویلي دی ولایت په ډېرو هغو سیمو کې چې دولت پرې کنټرول نه لري ښایي ډېر ماشومان له واکسین پاتې شي، ځکه وسلوال مخالفین د کمپاین مخه نیسي. په دې ولایت کې هم له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې د مسؤلینو په وینا په ترڅ کې به په لسګونو زره ماشومان واکسین شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د پولیو واکسینو مسؤل حاجی محمد اساق ازادې راډیو ته وویل دوی ډېره هڅه وکړه چې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې واکسین ماشومان د فلج له لاعلاج ناروغۍ ژغوري او باید چې نور د ماشومانو د روغتیا خوندیتوب دپاره د پولیو ضد واکسینو رضاکارانو ته اجازه ورکړل شي څو هر کور او سیمې ته لاړ شي او له 15 کالو کم عمره کوچنیانو ته دو دو څاڅکي واکسین ورکړي. خو په دې کار کې بریالي نشول. هغه وویل اوس ورسره ویره پیدا شوې چې کېدای شي په روان کمپاین کې د تیرو کمپاینونو په پرتله زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي.
15,009 تیو په هغه تېر دور کې او د هغې نه اوس 15,500 شو. نور هم موږ نه سوا شو ځکه ځینې ساحې نور هم دغه د شي غوندې ډلې دي او تصنات نه کېو. مخکې به سیزور کې کار کېده او هغې هغه ساحه کې دا ځل اجازت را نه کړی شو. په پیج کې دغه د رچلام ساحه کې مخکې موږ نه پرېښودل کېدو. اوس هغه وډیګرام ساحې ته هم راغله تقریبا 1,200 ماشومان د 15 کال نه کم هلته نه شو. ځینې په نالۍ کې هم ستونزې دي، په ګنجام کې هم لږې لږې ستونزې را پیدا دي او مسترکانو او مراو
د کونړ اوسیدونکي بې وایي یو شمیر کسان واکسینو سره د مخالفت په صورت کې ماشومان د یو لاعلاج او تلپاتې ناروغۍ د خطر سره مخ کوي او دا په دې معنا ده چې یاد کسان د خپل ماشومانو ترڅنګ د نورو ماشومانو ژوند ته هم اهمیت نه ورکوي.
نو می گوهر سپید د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دا چې په دغه بازو سیمو کې واکسینو ته اجازه نه ورکول کیږي نو دا د سده لکه خپل ماشومان چې یعنی د ور خولې ته چول وي هغه امراض چې مخکې به وو موږ د دې شاهدین په دغه صحنه کې نو هغه دغه واکسینو سره ډیر زیات ورک شوی دي او هغه ساحو کې چې نه تقویق کیږي په کار دار چې د کار ته وشي او هغه خلک په یو غږ سره راپاسیږي خپل ماشومان دغه مرضونو څخه خلاص کړي.
د عامې روغتیا او د واکسین مسولین وای په روان لمریز کال کې تر اوسه په کونړ کې د فلج کومه مثبته پیښه نه ده لیدل شوې خو تیر کال د یاد ولایت په شلتن کې څلور مثبتې پیښې موجودې وې او که چیرته بیا هم واکسینو سره د مخالفت کچه زیاته شي نو امکان لري چې مثبتې پیښې هم وموندل شي.
په کونړ کې د کم عمر ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین د مشر څرګندونې مو واورېدې چې وایي په دې ولایت کې دغه کمپاین پیل شوی دی خو ډېرو هغو سیمو کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي ښایي ډېر ماشومان له دغه واکسینه بې برخې شي ځکه چې وسلوال مخالفان د کمپاین کارکوونکي نه پرېږدي چې دغه عملیه مخته بوزي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې چارواکو د ځمکو د غاصبینو پر ضد کمپاین پیل کړ. د لښکرګاه اوسیدونکي د حکومت دغه اقدام ستاینه کوي خو د دوام غوښتنه کوي. ویل کېږي په لښکرګاه کې شاوخوا 1500 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د لښکرګاه ښاروال وایي د ځمکو په غصب کې زورواکان او د هغوی د کورنۍ غړي لاس لري. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم دغه کمپاین ته ورغلی و.
د لشکرګاه ښار څلګونو اوسیدونکي او دکانداران راټول شوي دي د غصب په ضد د حکومت د تازه پیل شوي کمپاین ننداره او ملاتړ کوي. که څه هم هغه کمیسیون چې د غصب شوو ملکیتونو تشخیص او څېړنه کوي د لشکرګاه ښار د لومړي او ځې په مربوطاتو کې یوازې یو جرم ځکه د غاصب نه بیرته خپلې پخوانۍ مالکیت ته وسپارلو خو خلک د حکومت لخوا د غصب په ضد د پیل شوي کمپاین د دغه واړه حرکت ستاینه او د هغه د دوام غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي که دا پروسه تر هغه زور ځواک ورسېږي چې په سلګونو جرم ځکه نیولې ده ګټوره تمامېږي.
دا لږ د یو جرم ځکه ده خو پیل یې نیک پیل دی او نیک اقدام دی باید د داشګوستو ده باید دا پروسه ونه درېږي. دا پروسه باید جګان ولري تر هغه پورې څو د غاصبینو لاس نه ځي.
یعنی په مجموع کې هغه څوک چې زور لري هغه څوک چې ټوپک لري هغه څوک چې زورواکان دي دا تقریبا په ډېر دغه قصب چې دوی اکثرو د دوو خلکو په شاوخوا باندې یا شناختګان دي یا دوی
قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی وکیل حاجي طالب چې د غصب شوي مځکې اصلي خاوند ځان بولي د حکومت د دې اقدام په ضد محکمې ته عریضه کړې ده. هغه وایي اسناد لري او مځکه د پیسو په بدل کې د حکومت څخه اخیستې ده. خو د ناوې اوسیدونکو بی بی شاګوله وایي پر دغه مځکه چې حاجي طالب د دې نه شپږ کاله وړاندې په زور نیولې ده د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وخت اویز او اسناد لري.
خو که جرم ماته راکول کیږي نو اول خریدار دوهم هغه سند چې ماته جوړیږي په محکمه کې راکول کیږي دریم هغه انجینر صاحب محترم چې راځي ماته په متر مربع د دکتې سره جلا کوي دغه ټول اسناد ما سره موجود دي د جادلي او قضایي ته ورته امر محول سي چې مشکل دا وسه
زه د خپل حق د پاره شپش کال داسې غلولې ما چې په ټول عمر کې به دغه دک زه ساز نه کوم نه به یې کوم کواله والا خطر نه جپ په وخت کې رانیولې د نه جپ په وخت کې دوه درې کاشته څلور کاشته دلته انجنیرانو ماته چیرې کړی ده دا سړی په ما پټ پسې و چې واره بلم را لوو بیا پاشل چې واره بلم را لوو بیا پاشل.
د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې نږدې 80,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده چې ډېرې د دوی اړوند ځنګلونه او زراعتي فارمونه دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د ټولو هغه کسانو په ضد به قانوني کړنه کیږي چې د شخصي یا دولتي ځمکو په غصب کې لاس لري. هغه د غصب په ضد د پیل شوي کمپاین په لومړۍ ورځ وویل که خلک مرسته وکړي کولی سي د ډیرو زور ځواکو څخه غصب شوي ځمکې بیرته واخلي.
دغه قضیې ته څو واره پلاوی ټاکل شوی ده او ټول هغه اسناد چې
دی اجي صاحب طالب سره و یا د بل سره و او د دې خوراکي سره و دایل هغه کړی دی لیدلې دي ورسره د هغه نه قضای دولت هغه پریکړه کړی ده چې پاغه اسنادو کې چې موږ لاس ته روسه رسیدلی دغه ځمکه د دغه مور ده.
د حکومت لخوا د غصب په ضد کمپین په داسې حال کې د یوازې یو جریب ځمکې په خلاصولو پیل کیږي چې د لشکرګاه د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دې ښار کې تر 1500 جریبه ډېر ځمکه غصب شوې ده چې اکثره یې وکیلان، ځینې حکومتي اراکین او نور زورځواکي او د هغوی د کورنۍ غړي دي. دا چې د غصب په ضد ټاکل شوی کمیسیون به د زورځواکو لخوا د غصب شویو ځمکو د خلاصون په خاطر پیل شوی کمپین څومره بریالی او بې پرې پر مخ یوسي وروسته به جوته سي. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو، او دغه راز په پاکستان کې د شاوخوا دېرش کسانو په اعدام د محکومېدو د وروستۍ د پاکستان د پوځ د له وروستۍ پرېکړې مو هم خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یو چارواکی وایي چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې امریکایي الوتکې تېره اونۍ ستر بم واچو لا هم نښتې روانې دي. د افغانستان ولسمشر فاروق وردک په پارلماني چارو کې د دولت وزیر او غلام نبی فرهی د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی دي. همداراز فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزیر په توګه معرفي کړی دی. د امریکا د مرستو ادارې یو اس اید د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د کتابونو د چاپ لپاره د 15 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په پام کې ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د فساد د هغو ادعاو د دوسیې په اړه پریکړه وکړه چې د پاناما په نوم له خپرې شوو اسنادو سره تړاو لري، او کیدای شي په نتیجه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپله دنده له لاسه ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبې پر ورځ امر وکړ چې د دریو میاشتو په مخه دی دا وڅېړل شي چې د اټومي تړون له مخې له ایرانه لرې شوي بندیزونه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سم دي که نه دي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د مئ په درېیمه په واشنګټن کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا نن د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره ګوري. د ترکیې د انتخاباتو د څار ډلې د اپوزیسیون ګوند دا غوښتنه رد کړه چې په ترکیه کې د وروستۍ ټول پوښتنې نتیجه لغوه کړي. ازادي راډیو اورید سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شي. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخاله دي چې د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د پاکستان په پاکستان کې د اعدامونو د سزا موضوع ته مخه کوو. د پاکستان د پوځ مشر د دیرشو کسانو د اعدام حکم وکړ. پوځ وایي په دې کسانو کې هغه یاغیان هم شامل دي چې په 2014 کال کې په پېښور کې په لسګونو زده کوونکي وژلي وو. دا دیرش تنه د پاکستان په پوځي محکمې کې محاکمه شوي دي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبی مومن په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستانی پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د دیرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغه کسان په پوځیانو او دمتي ادارو پر کار کوونکو په بریدونو د امنیتي سرتیرو د تختونې او وژنې او همداشان د ملکي کسانو په وژنه کې ککړول چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. د پوځ مطبوعاتي دفتر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په دې اړه په یو خبري کې خبر پاڼه کې ویلي، په دغه ترهګرو کې هغه کسان شامل دي چې په پېښور کې د آرمی پبلک سکول په خونړي برید، د سوات په سید شریف کې پر هوایي ډګر برید، او د امنیتي سرتیرو په تختونې او وژنې او همداشان د ملکي خلکو په وژنه کې ککړ و. د پوځ مطبوعاتي دفتر په خپل خبر پاڼه کې همداشان ویلي چې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد روانو رد الفتات پوځي عملیاتو په لړ کې پوځي محکمو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول تیز کړي دي. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو تر برید وروسته چې زده کوونکو د ښوونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسانو وژل شو، په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوځي محکمې جوړې کړې. که څوم دغه محکمو د وکل نه موده روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه، خو د پاکستان حکومت د دې هیواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د دوه کلونو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. دغه محکمو تر جوړېدا وروسته سلګونو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده، چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. دا یادونه ورده چې که څه هم دغه محکمو تر جوړېدا وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر ترهګرو ته د مرګ سزا اورولې، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ مشر په یو وخت دېرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبیدالله سروری د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي کې امریکا باید د بمونو مور په نوم ستر بم په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې غورځولی وي، ځکه چې پاکستان د ترهګرو مور ده. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي پاکستان د ترهګرو ځای دی. پاکستان ترهګر روزي او افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. پاکستان د خپلو تولیداتو ګټه د افغانانو په وژلو مصرفوي. عبدالغفار له هلمند لیکي د یو پاکستانی نه هم د اخلاص تمه نشي کېدی که هغه وکیل وي یا بل حکومتي چارواکی. روح الله له کندهار بیا لیکلي چې د افغانستان موضوع یوه نظامي حل لاره لري، هغه دا چې دولت له ولس سره فاصله کم کړي، فساد ورک کړي او د ولس باور ترلاسه کړي. بیا نو د دنیا هیڅ قدرت نشي کولای چې په دې هیواد کې جګړه جوړ کړي، جګړې ته لمن ووهي او امنیت خراب کړي. له تاسو ډیره مننه چې موږ ته تل د افغان بي سي 1313 شمېرې له لارې پیغامونه راستوي. پیغامونه زخ زیات دي خو موږ هم هرومرو درته خبرو که پیغامونه واضح ولیکئ نو لوستل هم د موږ لپاره اسانه کیږي. له تاسو مننه. ازادي راډیو اوري او مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې ځانګړي پروګرام ته ور ورسیږي چې دا ځل پکې د هارمونی آله پکې چیرل شوی چې دا په موسیقي کې څومره اغیزمنه ده او له کومه وخته هارمونی خپل هغه موقف په موسیقي کې پیدا کړی دی. له دې مخکې د اساسي بشري حقونو اونیس پروګرام ته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام المامو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د څنګه مرستیاله فریده ساحل ده. شرغلس
اندیر مننه.
ک لومړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي.
امبودزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 1709 کال کې د امبودزمن بنسټ پرانستل شو. د امبودزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لومړی ځل دی چې د امبودزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نو پیژندونکې کلمه بریشي. د امبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلق د هغوی سره بلد شوي دي. او د دغه کلمې هندسي او لاتیني ریښې لري خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده. او د امبودزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلق د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبودزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبودزمن موضوع تر شو، البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع تر شو او زیاته بحثونه پکې وشو چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدنی جامعه نادونه و چې د ډیر بس پر کړو چې پدری او پښتو ژبه کې یو واجه پیدا کی د امبوزمن پر ځای مګر هغه موافق نشو خو پدې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبوزمن درستی او په کمیسون کې د 2011 قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیر مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایل لمخه پرانستل شو؟
د تاسیس په بخش کې څلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شویده او په همدې دلیل امبوسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایي څخه برخوردار دي. دوهمه دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل دي او دغه قانون پر اساس یو کارایی نظارت تامین قانونی دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعی ارګانونو باندې د سارنې لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت په لوري ریاست کې د پلتنې او پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري خو دغه بخښونه چې دی خو داخلي نظارت دي مګر د دې لپاره چې یو بهرني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغوی د کارونو نظارت وکړي په همدې دپاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو ځکه چې په امنیتي او دفاعي ځواکمنو کې ډېر مشکلات موجود وو شکایتونه وو او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه څه سهولتونه صلاحیتونه او وظایف لري
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتي ځواکونو پر عمل کردنو باندې د سرانې دپاره د خلکو په نسبت د هغوی د ځواب ویلو ډېرښت د امنیتي او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی د امنیتي او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول د وړاندیزونو ارزونی تحقیق لپاره للیاري څخه د امنیتي او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاري څخه د امنیتي او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې لیاری څخه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا د امبوسمن واکونه او دندې د امبوسمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونو دندو تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټولو اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده؟
البته دغه بخش دی په زموږ په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوی دی او همداوس هغوی فعالیت کوي په دې برخه کې.
د ورستۍ پوښتنې په توګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاسته راوړنې څه دي؟
په دې برخه کې موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ډېر جلسې او ورکشاپونه نیولې دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیگیری لپاره د ټول عدلي او قضایی ارګانونو ته تللی وو او د هغوی شکایت او قضیه موږ مستند کړی ده. موږ ته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موږ شکایت د هغوی شکایت ثبتو او تحلیل کوو چې بشري نقض لري کنه. که بشري نقض و نو موږ پایګری کوو، هغه مستند کوو په لومړي سر کې، بیا پایګری کوو په عدلي او قضایي ارګانونو کې او همدارنګه په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دغه شکایت موږ مستند کوو او پایګری کوو چې په آخري سر کې باید نتیجه ترلاسه کړو چې د هغوی حق ته ورسوو.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د دغه غږ په اوریدو به پوه شوي یاست چې دا غږ د یوې ډېرې مهمې آلې هارمونی غږ دی چې په شرقي موسیقۍ کې د ټولو سرونو سرلارې بلل کیږي. دغه آلې ته باجه هم ویل کیږي. په شرقي او په خاص ډول په پښتو موسیقۍ کې د موسیقۍ ټول آلات له هارمونی سره سور کیږي او همدا لامل دی چې په سور برابره او خوندور موسیقي تولیدیږي. موږ نننۍ خبرونه هارمونی ته ځانګړې کړې. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
انسان په طبيعي توګه له موسیقي سره ځانګړي علاقه لري او له موسیقیت څخه متاثر کیږي. د موسیقي له لازر غونټیا په پار لزګونه د موسیقي آلي جوړ شوی او لا هم په کم توپیر سره تولیدیږي. د غربي موسیقي په کورنۍ کې لزګونه کال په خوا هارمونیه تورته یو آله جوړ شو چې د باد په وسیله موزون غږ تولیداوه. دغه آله په بیلابیلو ټولونو کې په بیلابیلو نمونه سره یاد شوه. د شرقي موسیقي په کورنۍ کې چې سرلاري تر ډیره هندیان بلل کیږي، د لومړي لپاره د غربي موسیقي څخه په تقلید هارمونیه جوړه شو چې ورسته یې نور سیمو ته هم لار پیدا کړه. د پښتو موسیقي هنرمند استاد سیدا ګل مینا وایي چې هارمونیه د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په پښتو موسیقي کې لزګونه کاله تاریخ لري او دا آله به تر ډیره ژوند دی. دا چې په موسیقي کې څه ارزښت لري نو موړی وایي.
لکه باجه، تبله،
دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیو شې چې د موسیقي هغه ځان چورتوي ځان یې زړی دی او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نه وي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي او باجه چې کومه ده دا هغه ځمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجه داسې وسی چې باجه سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دلربا شو که هر یو دې سره برابر وو بیا دې د وجنه موږ مخکې تک کوي شو مخکې تلی شو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وایي بازي باز شانې داغه نه کومه اخلي مخکزي باجه د سر ته وایي چې باجه او تبلا د موسیقي مور او پلار
د استاد په خبره هر موسیقار ته بوی چې د هارمونی لسرونو سره ځان آشنا کړي او کچيري آشنایی ونه لري نو په دغه برخه کې پرمختګ ناشونی دی نو موړې د باجی د سرونو په اړه وایي
د باجی و سرونه دي او چې بیا کومل تیور پکې مونږ واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونث مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شری دیزنه دیزه پوری یو شری دیزنه دیزه پوری یو شری خو دته سبتک ویل شي دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تار سبتک لکه اولنې سبتک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسه غټ आवाज سره سا سا دسه غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندري پاسا نشو ویلې نو بیا مت سبتک ترازو مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې आवाज نو هغه اصلي آفرین نو بیا دې نه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز یې کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا و سوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کوم بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د 500 سرونه دي کم نیوي او د 300 سرونه دي د 200 سرونه دي زیات نیوي نو د سراګونو څخه 500 سرزي او شپږ رازي 500 زي و رازي شپږ زي 500 رازي شپږ زي و رازي دسي یا و زي و رازي دسي
خاغله مینا وای چې د شرقي موسیقي اوج د هند پوري اړیکه لري او تر ډیره د موسیقي د آلاتو او راګونو نمونه هم هندي دي
دا شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشوي او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دی هغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه یو تدیر احترام کوي خیال ساتي نو هم دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو
دی وایي چې کچيري په موسیقي کې باجه یا هارمونیا نوي نو موسیقاران لګنستونځو سره مخ کېدل شي درنو اوریدونکو ارواخات استاد محمد مد ایوب چې په خپلې په افغانستان کې د داخلي موادو څخه هارمونی جوړه کړې او سیزوی احمد شاه ایوب هم هارمونی جوړوي نو ما وړې وای چې پلارې په هارمونی جوړولو کې استاد وو
پر کلونه استاد محمد اعظم نام داشتن اونا پیشا و رشتهشون تجارت بود کار سیمساری میکردن و همیشه خودش به خاطر کار
زما خدای بخله نیکه استاد محمد اعظم نومید چې له هندستان څخه سوداګری کوله او همیشه به هندستان ته تلو راتلو هغه د اوسپنیزو توکو په جوړولو کې ځانګړی مهارت لاره او له هندستان څخه د هارمونی ځینې مواد راوړل او په لومړي ځل یې پرته د کوم استاد له لارښوونې په 1290 کال کې هارمونی جوړ کړه بیا استاد قاسم ته وښوده او هغه ډیر خوښ کړ استاد قاسم امیر حبیب الله خان ته وښوده او امیر زموږ نیکه ته ډیر مکافات ورکړل
اثر بخشش زیاده کده وخت البته پول بسیار گزاف بوده باعث تشویق فرکلان میشه
دی وایي چې د هارمونی ټول مواد په افغانستان کې پیدا کیږي ځکه هارمونیا له اوسپنې، لرګي، پلاستیک او یو شمېر نورو توکو څخه جوړیږي. نوموړی د هارمونیو د ډولونو په اړه وایي:
هغه
هارمونیې چې محلي موسیقارانو به کارولې او همدلته به جوړېدې، په حقیقت کې پخوا ډېرې مشهورې وې. دا سنگل سور یا د یو سور په نوم یادېدي چې آواز به یې ډېر تیز او دا هارمونیې یوازې او یوازې د محلي موسیقۍ لپاره کارول کېدې. او بل ډول یې د ډېرو سورونو لرونکي هارمونیې ده چې یوازې د غزلونو او نرمې موسیقۍ لپاره کارول کېږي.
کابل د خرابات کوڅې اوسیدونکو او هارمونیه جوړونکو محمد ابراهیم وایي چې لډی رف خواره هيسه هارمونیه جوړوي.
پنځلس کال به وشو چې دلته هارمونیه جوړوم، او زمونږ استاد ګلالی وو، هغه مړ شو، خدای به وبخښي.
افغانستان کې څوک هغه سړی کې هارمونیه جوړېدو، هغه استاد محمد ایوب وو، فرید وو، صدیق وو، رجب علی وو، خو ډېر وو کنه، ډېر وو. استاد ګلالی وو، استاد شریف دی، د حضرت محمد ایوب زوی احمد شاه دی.
د بڼو لاندې قتل هم هنر واړي، په حیا حیا خندل هم هنر واړي. کس نا کس چی پدرا ناستر گدی گوری، داس عمر تیرا ول هم هنر غاڑی. چی هر سو قربان دی می نکڑی ای سنما، چی هر سو قربان دی می نکڑی سنما، داس فن حاصل اول هم هنر واڑی. یار استاد سخن گوستر گو پمخ کی، دزڑا حال ظاہر اول هم هنر واڑی. اوت بوت خو هر سوک لکی واہیرا، خو لکل دخ غزل هم هنر واڑی.
درنو اوریدونکو، دا وز موږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی رے، دادا گھومی نغمے سنگ دے چھ شاباش پر کی نتی رے، دادا گھومی نغمے سنگ دے چھ شاباش پر کی نتی رے. رباب تمی شہبازے زنب مایم تمی سازے، زمو خامیم تمی سوریے، ز آہنگ تمی آوازے، زنب مایم تمی سازے، زمو خامیم تمی سوریے، ز آہنگ تمی آوازے، زنب مایم
دمی شما کلم بای دجی شما زپتن دمی پروازه کلم بای دجی شما زپتن دمی پروازه زمجنون تمی جنون یه زمغل تمی ممتازه زمجنون تمی جنون یه زمغل تمی ممتازه دادر کومی پیاله بنده چه نشیب کی مستیزه دادر کومی پیاله بنده چه نشیب کی مستیزه دادر کومی نغمه شنده شاباز پکی نتیجے دادا گومی نغمے شرنگ دے شاباز پکی نتیجے زما د جنون رازے تم سر دلے ون تو بھی تزما د جنون رازے ہم ناظم یہ ہم منظم تم سوز ہم گدازے ہم ناظم یہ ہم منظم تم سوز ہم گدازے تقبلا تم کعبائے تمر جا درا دنیا دے تقبلا تم کعبائے تمر جا درا